السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شپې له یو لسو تر دو لسو بجو د خبرونه کې ز منور شاس تاسو قربایم نیکی هلیو پیرځونه می قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د مهمو خبرونو سرټکی د اوو ورځو لبندیز بروستا د انګور اډې لار نن پرانستل شو. سواد کې د تحریک انصاف پلویانو د خپل مشرانو د خوشی کولو لپاره احتجاجونه پیل کړي او نن با په غزا کې د سمدستي اوربند لپاره د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په فیصله لیک رائے اچول کیږي. د خبرونو تفصیل د جنوبی وزیرستان کوزی ضلع انګور اډې اوسیدونکو وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د انګور اډې سرحدي دروازه نن د پیاده خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص کړل شوې ده. په یاد سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محب وزیر په دې حق له مشال لړیو ته ویل افغانستان او پاکستان د ولسی وګړو په وړاندې لارې نه بندوي. د جنوبی وزیرستان کوزی ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان هم مشال لري ویل چې د لار د افغانستان له طالب چارواکو سره د کامیاب مذاکراتونو پاس خلاص کړل شوی دا په داسې حال کې ده چې په انګور اډه کې د ځایي کاروباریانو او ډیورن کرخدباړو خواو ته د مزدورانو لپاره هم د پاکستان لخوا د سفری اسناد لازمي کېدو پر ضد احتجاجي پرله روان دی. اسلام آباد دریز لري چې د امنیت سم ساتلو لپاره بل افغانستان سره تګ راتګ یوازې په ویزا او پاسپورت کېږي. د پاکستان سوداګرۍ وزارت یو پلاوی نن د افغانستان په سفر دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون رسنیو ته استوري یو بیان کې ویلي چې دغه وفد با په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د سوداګرۍ په زیاتولو خبرې کوي. د دې سلور کسیز پلاوی مشري به د سوداګرۍ وزارت سیکرټر خورم آغا کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان طالبانو او پاکستانیو ځواکونو ترمنځ د ورستیو نښتو او د اسلام آباد لخوا د تګ راتګ لپاره د ویزو درلودو شرط لازم کېدو ورسته د دواړو هیوادونو تجارت کم شوی دی. د خیبر پښتونخوا په سواد کې د تحریک انصاف غړو د خپل مشرانو د خوشی کولو لپاره احتجاج کړي. پرون په منګوره کې د مظاهره ورسته د دې ګوند یو ځای مشر او د قومي اسمبلی غړي سهیل سلطان مشال لري ویل چې په خوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف بانی عمران خان دی له زندان خوشی شي. عمران خان د محل دغه درغلی په قضیه کې په زندان کې دی چې د نوموړي ګوند یې سیاسي سازش بولي. بلخوا مراد سید د تحریک انصاف ځنې نور مشران د پولیسو له گرفتاریو پټ دي. په دوی تور دی چې د مې په نهمه یې په مظاهرو کې لویان پارولی وو چې حکومتي او پوځي ودانیو ته زیان ورسوي. په دغه ورځ د تحریک انصاف غړو د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې مظاهره د عمران خان د نیول کېدو خلاف کړی وي. عمران خان تور پوری کوي چې سرکاري دفترونو ته دوی نه بلکې د استخباراتي اهلکارانو لخوا زیان رسول شوی چې مقصد یې د تحریک انصاف پر ضد مقدمه جوړولو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. تاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې به نن په غزا کې د روژې په میاشت کې په بشري اساس د سمدستي اوربند د غوښتنې لپاره په یو پریکړه لیک رایه چول کیږي. دا له هغې وروسته ده چې روس او چین د مارچ په 28مه د امریکا لخوا راوړل شوی هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې په کې د اسرایلو او حماس ترمنځ شخړه کې د سمدستي او تلپاتې اوربند غوښتنه شوې وه. امریکا خبرداری ورکړې چې نوې پریکړه لیک ښایي د دښمنیو درلودو په خاطر د دوی قطر او مصر لخوا پیل شوی مذاکرات تا ازیان ورسوي. له دې څخه داسې امکان سرګندېږي چې خایي دازل پریکړه لیک د امریکا لخوا ویټو شي. حماس د 2023 کال د اکتوبر په 1 په اسرائیل برید وکاو په وشه 1200 اسرائیلي وګړي وجل او 250 يرغمل کړل. تر اوسه یو شمیر يرغمل شوی دی او جوړجاړي لاري خوشي شوی دی. اسرائیل د حماس د بریدونو په خبرګون کې سخت پوځي کاروي ته دوام ورکړي چې پکې یې د 2.5 زیاتو فلسطینیانو ته مرګ اړولې دي او زرګونه نور جوړبل شوی دي. امریکا او یورپی ټولنې ماس اترهګر ډاله ګرځولې ده. خبرونه پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مدرته د دې سات خبرونه وړاندې کړل. پروانه غړي کې را سره اوسې چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د د افغانستان او پاکستان ترمنځ د انګور اډې دروازه د وو ورځو د بندیز وروسته خلاص کړل شوې ده. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د ښځو اقلیتونو له ځانګړو استادو د حلف نه اخیستو مسله ولې های کورټ ته وړې شنونکي وایي
که دغه زنانه حلف واخلي درې دوی جنرل نشستونه ګټلې شي د سنټ کې بیا چې کوم دلته د ټیکنوکریټ یو سیټ ته یا د وومن ریزرو سیټ ته د سنټ نو په هغه باندې هم چانس جوړېدای شي.
سواد کې د تحریک انصاف پلویانو د مظاهره پترس کې غوښتنه کړې چې د دې ګوند د مشرانو پر ضد جوړې کړې مقدمه دې ختم کړل شي. دوی وایي احتجاج تبا دوام ورکوي.
د دې خلاف به احتجاج جاری د بد خان صاحب د رهایی پوری جاری او د مراسید د منظریام پوری د راتلو پوری جاری اعظم د ورکر ورکر چې سونه جلی فیری چا چې دې فیری کړي دغه دې سزا ورکول پوری بدا جاری.
په شمالي وزیرستان کې د بجلی د لوډ شیډنګ له وجې ټیلران یا درزیان له کوم ستونزو سره مخ دي.
په اخیره ورځو کې چې کوم کپڑے خلک مونږ ته راکړي وي نو هغه جوړې نشي ځکه چې بجلی سشته نه نو بس هغه خلک مونږ سره جاګاړې کو چې مونږ کپڑے جوړې کړي نه جاتې نه مونږ په کورونو کې پټېږو.
او د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریش د فلسطینیانو په وړاندې د اسرایلی پوځ چلند ناوړه بللی او نیوکه یې پکړې دي. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د دې غړې په پای کې د روژې مبارکې په مناسبت له مفتي د دینی ترڅنګ د عصري علم د اهمیت په اړه تفصیل اورېدلی شئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونو کې راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، د جنوبي وزیرستان کوزې ضلع انګورډې سیمې خلک وایي چې د پاکستان او افغانستان د چارواکو ترمنځ د کامیاب مذاکراتو وروسته د انګور اډې سرحدي دروازه نن یعنی د مارچ په 25مه د پیاده تګ راتګ لپاره خلاص کړل شوې ده. د جنوبي وزیرستان ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان هم مشال ریډیو سره په خبرو کې تایید کړی دا چې د دغه دروازې چې د وو ورځو نه تړل شوی و یعنی د مارچ د 13مه نه د افغانستان د طالب چارواکو سره د کامیاب مذاکراتو نه پس دوی دواړه خواوې سلا شوې دي او دروازه خلاص کړل شوې ده. په دې حقله تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګورډا سیمه اوسیدونکي ویایي چې د پاکستان او افغانستان چارواکیو له طرفه تړلې شوې د انګورډا سرحدي دروازه نن د خلک پیدل تګ روتګ د پوره خلاصا کړې شوې ده. د پښتون ژغورنې غورزنګ انګورډا سیمه یو مشر موهب وزیر په دغه براکښې مشال ریډیو ته ویایي
یو طرف ته د انګور اډې یو کومي در نه شروع دو او بل طرف ته چې کومې ورځې نه د لمنې اچک شوی دی د یغې نه بعد دوه ورځې وشوې چې بارډر بند و او نن درېیم په ورځ باندې ګیټ ها کولاو شو تاګ رو تاګ پی باندې کیږي. د دواړه طرف ته احمد زای وزیر کوم کوبل خیل وزیر کوم پروته نیز د دواړه ریاستې نه د دواړه حکومتې نه دا مو غوښتنه ده ځنې چې مقامي خلک ته تاسو تکلیف ما ورکوئ دا کین په پیدل باندې خلک چې کی مردري مې رودري لکه دا من مذاکراتي چې سره کې کامیاب کړی د پیدل خلک د پوره لیار کولا وکړه نو آینده د پوره په چار دو چې دا کې بیا رکاوټ پیدا نشي او دا خلک خپل تاګ رو تاګ د دې دایمي مسلسل وي او بیا یې د داسې مشکلاتي نه چې پیدا کیږي چې هغه شکار میژ نه وي.
د انګور اډا احتجاجي درنې یو مشر جنت میر ساکب ویایي چې د تیرې 15 میاشتې راسې د سیمه اوسیدونکو په احتجاجي درناکښې پلاتۍ وهلې دي خو حکومتي چارواکي غوښتنې منلې ته تیار نه دي.
تعلیم هیلتھ بجلی سڑک سسٹم ٹرمینل نہ مقامی خالتا پاک مورات ورکاولا ورسرا نیٹورک بال کا دل تا میز پودگا لوکل خالق بندے پاسپورٹ ویزا لگو کاول دا میز نو منی اور سرا چکیم دی میز تا علاقائی خلق دا یغ دے پورا دے پان دے دے بانگی کی چانس پر کاول دا دے میز غشتنے دی حکومت دے میز متربی کی میدی دا نمانی.
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر سره د انګور اډا تړلې شوې دروازې او د انګور اډا احتجاجي درنې غوښتنې په باره کې تماس ونیولې هغوی په ځواب کې وویل.
دا بس داسې و مخکې ورځو کې چې هغه انسیډنټ شو شو کنه پاکستان ایر سټرایک شو کړه، نو د هغې په نتیجه کې دا ګیټ بند شو. نو نن یې کولاو کو د پیډسټین دغه دپاره پیدل دپاره چې دی نو کولاو شو، مذاکرات کامیاب شو او لاره کولاو شو.
دا کومه احتجاجي درنې والے چې دي نو دوی پسې مونږه مشران ایلډرز لګولي دي چې جرګه وکړي او دا مسله حل کړي او دا دغه لار کولاو شي. نو انشاءالله هوپفل چې کولاو به شي او مشران پکې لګیا دي، خبرې مبرې پکې دي، مذاکرات روان دي.
یو دا دوی چې د انګور اډا سیمه اوسیدونکي د تیر کال نومبر 12 راسه په احتجاجي درناکښې پلاتۍ وهلې دي. د دغې احتجاجي درنې مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې تر څومره پورې د پاکستان حکومت چارواکیو د دوی اتلس غوښتنې منلې نه وي تر هغې وخت پورې وو د دوی احتجاج راوون وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
د پاکستان حکومت د ملک نه د افغان کډوالو د ایستلو دپاره تیاریانې پیل کړې دي. د افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته استولو په دویمه لړۍ کې به اسناد لرونکي افغانان هم د ملک نه ویستل کیږي. وفاقي حکومت ټولو صوبو ته ویلي چې په خپلو سیمو کې د افغان کډوالو په اړه معلومات راغونډ کړي. په پاکستان کې د عامو انتخاباتو نه وړاندې لنډمهالي حکومت د کډوالو د ویستلو اعلان کړی و. په لومړۍ مرحله کې یې د بې اسناد افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته د لیږلو فیصله کړی وه. تیر کال د نومبر په میاشت کې د بیا اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل شوه، خو تر اوسه کره معلومات نشته چې په دې دوران کې څومره کسان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي. د اسناد لرونکو افغانانو د ویستلو لپاره د نیټې اعلان نه دی شوی، خو اټکل کیږي چې د راتلونکي میاشتې 15 نیټې نه پس به په دې لړ کې عملي ګامونه پورته کړل شي. په دې هکله تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال راشد خټک راکوي.
حکومت د اسناد لرونکو افغانانو د ویستلو لپاره دقیقه نیټه نه ده ټاکلې، خو اټکل کیږي چې پرتلونکي میاشت کې د روژې د ختمېدونه پس په دغه مرحله شروع کیږي. په پاکستان کې د انتخاباتو نه وړاندې نگران حکومت تیر کال د نومبر په میاشت کې د بې اسناد افغان کډوالو ویستلو لړۍ پیل کړې وه، چې اوس یې اسناد لرونکي افغانان هم پکې شامل کړل. په اسلام آباد کې اوسېدونکي افغان ژورنالیست حشمت وجدانی وایي چې د افغانانو ویستل د پاکستان سیاسي پریکړه ده چې پهلی به د دواړو هیوادونو لپاره ښې نه وي.
د طالبانو راتک سره په افغانستان کې کوم تمه توقع چې د پاکستان له خوا کېده هغه زه فکر کوم پوره سوی نه ده، او په دې وروستیو کې کوم ناامني او اقتصادي ستونزه چې په پاکستان کې رامنځته شوې دوی دې ته اړ کړي دي چې افغان مهاجرین د پاکستان څخه وویستل شي. که چیرې دې ته یو میکانیزم جوړ شي لکه موقت حکومت غوندې نه چې هغوی اعلان وکړي په یو میاشت کې ټول افغانان وځي، هغه میکانیزم پر اساس که چیرې افغانان لکه په څو حلو کې ورته د دې زمينه مساعد شي سبا عزت دوی بیرته افغانستان ته ولېږل شي دا به یو ښه خاطره وي.
تیر کال د نگران حکومت د اعلان نه پس له پاکستانه لېږل شو بې اسناد افغان کډوالو سم شمېر معلوم نه دی. ژورنالیستانو ته د دوی د ورکړل شوو ځوابونو نه داسې ښکاري چې د کورنیو چارو وزارت، سفران او حتی د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې کارکوونکي هم په دې اړه کره معلومات نه لري. حکومت ویلي چې 1,00,000 بې اسناد افغان کډوال به خپل ملک ته بیرته لېږي. البته د افغان کډوالو بیرته لیږلو پروسې د نظارت ورځنی رپورټونو تر مخه له 500 څخه تر 600 پورې افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په اسلام آباد کې د خبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علي وایي چې د افغان کډوالو ویستلو پریکړه د حکومت نه بلکې د اسټیبلشمنت ده او په نېشنل اکشن پلان کې شامل ده. د حکومت لخوا د افغانانو د ویستلو لپاره وړاندې شوو وجو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
دا یو عذر چې کومه دی چې دا افغان کډوال د پاکستان په معیشت باندې دا یو بوج دی، نه دا هم یو ډېر کمزور عذر دی ځکه چې د 30 کروڑ آبادۍ دا ملک دی، نو په دې کې دا 40,000-21,000 افغان کډوال دا څنګه بوج کېدی شي چې په هغه کې زیاتره چې کوم دی نه هنرمند دي، نو په ځای د دې چې د هغوی د هنر نه استفاده وکړی شي او هغوی په دې معاشره کې لکه انټیګریټ کړی شي څنګه چې مهذبه ملکونو کې کېږي، د هغې په ځای باندې لکه کله چې یا خپل څه کمزوري دي د هغې پټول لپاره ټول الزام په دغه افغانانو باندې ورواچي او لکه خپله پهلوتهي وکړي چې دا زموږ قصور نه اسوب ورچې دا دلته یي نو دا به زموږ دا مسلې به وي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یعنی یو این ای سی آر د اعدادو شمار تر مخه په پاکستان کې 21,00,000 اسناد لرونکي افغانان اوسیږي. په دوی کې 15,00,000 پروف او رجستریشن کارډونه لري او 8,00,000 سره افغان سیټیزن کارډونه دي. په 2020 کال کې په افغانستان کې د جمهوری حکومت د نړېدو او وسلوالو طالبانو واک ته رسېدو نه پس له 6 تر 8,00,000 پورې نور افغانان هم پاکستان ته راغلي وو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د سه‌شنبې یا نهې ورځې 19 خپرونې
حجره
پلس نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په یوه بجا
سروې
په دونیمو بجو
باډیوی
په دریو بجو
د مشال راډیوی مجله
په سلورنیمو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د خزو او اقلیتونو د چوکۍ وډکولو په سر پورته شوې مسله های کورټ ته وړې ده. ټاکل شوې عدالت په دغه اړه اولنې اورېدنه سبا یعنی د مارچ په 28 وکړي. د لاغې وروسته دا چې د خزو او اقلیتونو د پاتې 25 مخصوص چوکیو لپاره د دغه نومول شو غړو نه د حلف اخیستلو لپاره د خیبر پختونخوا گورنر د مارچ په 28 د اسمبلی غونډه بللې وه، خو حکومت هغه امر نمانه. د چارو ځنې شنن کې وايي حکومت غواړي د معاملې وزنډوي او اپوزیشن د سېنات پر راتلونکو انتخاباتو کې لبريانه محروم کړي. تفصیل د غلام غوث رپورت کې اورو.
خیبر پختونخوا کې حزب اختلاف د صوبایي اسمبلی په مخصوص نشستونو د خزو او اقلیتونو د نومول شوی غړو نه د حلف ناغستلو معاملہ پیښور های کورټ ته وړي ده. په صوبایي اسمبلی کې په حزب اختلاف کې د شامل ګوند مسلم لیگ نون غړي صوبایي شاهد په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې د مارچ په 28 نیټه به په پیښور های کورټ کې د دې معاملې په سر د هغوی لخوا د داخل شوي کیس سماعت ترسره کیږي او دوی هیله لري چې عدالت به د دوی په حق کې فیصله واوروي.
مونږ د قانون په تحت باندې رالو. زمونږ د ټولو کسانو اپوزیشن لیډر لا اپلیکیشن ورکو، اب اپوزیشن لیډر چې دی سپیکر ته اپلیکیشن ورکو، بی سیکرټری ته اپلیکیشن ورکو، چې بیا غي اسمبلی راونه غوښتل. بیا مونږ چې دی اپوزیشن لیډر گورنر ته اپلیکیشن وکړو چې دا او تپاره تاسو راو غواړي. گورنر خپل د آئین په تحت باندې د 109 او 48 هغه په تحت باندې اسمبلی را وغوښتل. منګالتا پیټیشن جمع کو 26 تاریخ راکړه ده د منګل ورځ. پاغه باندې په اسمبلی په عدالت کې په های کورټ کې کیس ته اور پاغه باندې بچ کم دي د های کورټ زموږ به ان شاء الله خپل حق پاخلو.
دا د هغې وروسته ده چې د پښتونخوا په اسمبلی کې د ښځو او اقلیتونو د پاتې 15 مخصوص غړو نه د حلف اخیستلو لپاره د خیبر پښتونخوا د گورنر د امر باوجود د مارچ په 28 نیټه د پښتونخوا د اسمبلی غونډه ترسره نه شوه او د اسمبلی نومول شوي مخصوص غړو د سپیکر لخوا اجلاس نه را جوړول د آئین او قانون خلاف ورزي بللې وه. خو د صوبایي اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی تر دې دمه دا نه دي ویلي چې هغه به د اسمبلی د مخصوص غړو نه سوګند نه اخلي او هغه دا معامله د قانون وزارت ته سپارلې ده او د قانون وزارت ته پلي کړی شوی یو لیک کې د یاد وزارت نه په دې معامله قانوني رائے غوښتلې ده. خو شینون کې وایي د اپریل په 2 نیټه د سینیټ انتخابات را روان دي او حکومت غواړي چې تر هغه نیټې دا معامله وزنډوي او اپوزیشن د سینیټ په انتخاباتو کې د پلان کړي بریا نه محروم کړي. په پیښور کې خبریال او شینون کې عرفان خان په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې وایي
که دغه زنانه حلف واخلي درې دوی جنرال نشستونه ګټلې شي د سینیټ، بیا که فرض که دغه نشستونو باندې زنانه حلف اخلي نو باغې کې بیا چې کوم دلته د ټیکنوکریټ یو سیټ ته یا د وومن ریزرو سیټ ته د سینیټ نو باغې باندې هم چانس جوړی دی شي چې دوی یو داسې اتحاد یو داسې فارموله جوړ کړي چې اپوزیشن ټول هغې له ووټ ورکړي او څه د حکومتي سایډونو نه ووټونه واخلي. څنګه تیرو وختونو کې کیږي په پیسو باندې خلک ووټونه اخلي.
په صوبایي اسمبلی کې د سینیټ د انتخاباتو نه وړاندې د حزب اختلاف او د حکومت ترمنځ د مخصوص غړو نه د حلف نه اخیستلو د معاملې په اړه په پیښور کې خبریال او شینون کې محمود جان بابر وایي د پاکستان په سیاست کې په اسمبلیانو کې دننه د ولس د ستونزو حل کولو په ځای زیات وخت د حزب اختلاف او حکومت ترمنځ په دا ډول سیاستونو کولو مصرف کیږي.
داس مو ډیر ځل کتلې دي دا پاکستان چې کله نه جوړ دی کنه همدغه کارونه کیږي. دلته په دې اسمبلی کې د زمونږ ایم پی ایګانو د انتظامیه دا ډیر هوښیار دي. دوی د خپل مطلب هر کار د پاره ډیر تکړه دي خو چې کله د ولز د مطلب څخه خبره راځي یاره وي دا خو د دې اسمبلی اختیار نه دی یار. دا وشي مونږ عوامو ته دا ریلیف نشور کولی، لکه د اسانتیا خلکو له په ژوند کې نشور کولی. خو د خلکو د مطلب څخه کار دلته کول ډیر مشکلي او دغه رنګي ډرامې پکې دا پکې ډیر اسانه دا پیلم شوي دي. دا اوس هم وشوي
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د خزو او اقلیتونو ټول دیش وړه مخصوص نشستونه د حزب اختلاف بیلابیل ګوندونو ته د 8 فبروري د انتخاباتو د ګټي په تناسب د هغې وروسته ورکړی شو چې په سنی احتیاط کونسل کې د پاکستان تحریک انصاف د آزادو امیدوارانو د شاملېدلو باوجود د پاکستان تحریک انصاف آزادو غړو په قانوني او آئینی توګه د خپلې ګټې په تناسب د پښتونخوا په اسمبلی کې مخصوص نشستونه ترلاسه نه کړل. پېښور هایکورټ کې پاکستان تحریک انصاف په دغه اړه یو اپیل هم داخل کړی و، خو یاد عدالت په دې وجه د هغوی اپیل خارج کړو چې په قانوني توګه د آزادو امیدوارانو په برخه مخصوص نشستونه نه رسیدل، او سنی اتحاد کونسل هم د انتخاباتو د شیډیول پر مهال د مخصوص نشستونو لپاره د خپلو امیدوارانو نمونه الیکشن کمیشن ته نه ورکړي. د پاکستان تحریک انصاف غړو په دې وجه په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخیستلې وه چې د الیکشن کمیشن د فیصلې تر مخه یاد ګوند په سمه توګه د خپل ګوند دننه انټرا پارټي انتخابات د آئین او قانون مطابق نه وکړي، او په دې وجه ورته د فروری د اتمې انتخاباتو نه وړاندې خپله انتخابي نښه بیټ نه و ورکړی شوی.
د مشال ریډیو خبرونه دي. هلته د تحریک انصاف لسګونه غړو پرون په سوات کې په یو احتجاجي مظاهره کې غوښتنه وکړه چې پولیس دې د ګوند مشر او نورو مخکخانو پر ضد جوړې کړې مقدمه ختم کړي. د دې ګوند ځای مشرانو په حکومت تور پورې کړ چې د عمران خان په جیل کې د ساتلو او د دوی د نورو مشرانو د بندي کولو سازشونه کوي. حکومت دا نه مني. پرون مظاهره چیانو غوښتنه وکړه چې د تحریک انصاف بانی او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د بغیر له کوم شرطه خوشي کې، او که داسې نه وي نو دوی به خپلې مظاهره پراخه. پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا مهال د درغلیو په قضیو کې بندي دي. تفصیل د سوات نجاز احمد خان راکوي.
د سوات په منګور نشاد چوک کې د ماسخوتن منځنه وروسته را جمع شوي د پاکستان تحریک انصاف په سلګونو پلویانو تر درې ساعته پورې د پخواني وزیر اعظم او یاد ګوند پخواني چیرمن عمران خان خوشي کېدو او د پخواني وفاقي وزیر مراد سعید چې د یاد ګوند مخکښ دی هغه ته تحفظ ورکړو غوښتنې کولې. مظاهرې ته د سوات نه دوه د قومي اسمبلۍ ممبرانو سویل سلطان او سلیم الرحمن به شمول د سوات نه منتخب شوي اته صوبایي ممبرانو کې پنځه ممبرانو د ښاروالۍ مشر میر او مقامي مشرانو ویناګانې وکړې. د سوات نه د قومي اسمبلی ممبر سویل سلطان وروسته مشال ریډیو ته وویل چې دوی مقصد د پارټۍ مشر عمران خان به شمول نورو مشرانو باندې درد شوي مقدمې ختمول او د هغوی د جیل نه راویستل دي.
سونه جعلی فیارې، سونه غلطې فیارې او سونه د سټیټ غلط استعمال چې د عمران خان خلاف شوی، بیا د مراسی خلاف شوی او زموږ د کارکون خلاف شوی ده. دا موږ چرته هم نه مواب کوو. د دې خلاف به احتجاج جاري، دا به د خان صاحب د رهایی پورې جاري او د مراسی د منظر عام پورې د راتلو پورې به جاري. زمون د ورکر ورکر چې سونه جالي فیري چا چې دی فیري کړي داږي د سزا ورکول پورې به دا جاري.
احتجاجي جلسې ته د سوات نه صوبایي اسمبلی ممبر او د زنګلاتو او ماحولیاتو صوبایي وزیر فضل حکیم یوسفزی وینا کې ویل چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او نورو مشرانو لپاره به دغه احتجاجي تحریک د صوبې نورو سیمو ته هم غځولی شي. د پاکستان تحریک انصاف پخوانی مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان باندې حکومت د ټګۍ ګڼ شمېر مقدمې درج کړي او دا وخت په جیل کې دی. د عمران خان نیول وروسته په 9 مئی کال 2023 کې د یاد ګوند پلویانو په ټول ملک کې احتجاجي مظاهرې وکړې او بعض سیمو کې ودانو ته زیان هم ورسولی شو. حکومت وایي چې دغه مظاهرو کې سرکاري او شخصي ودانو ته زیان رسولو او عام خلق د حکومت په ضد راپارولو په ضد د یاد ګوند ګڼ شمېر مشرانو مقدمې درج کړي چې په کې څه سیاسي خلک نیولی شوي او پټ شوي. حکومت وایي دغه ټول سیاسي خلق ته مقدمو ته مخامخ شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په کوټه کې د بلوچستان پوهنتون استادانو د تنخواګانو نه ورکول کېدو پر ضد خپل احتجاج جاري ساتل. د استادانو اتحادیه وای د صوبې د پوهنتونونو لپاره د صوبایي حکومت بجټ ډیر کم دی او ځکه نو د تنخواګانو ستونزه جوړه شوې. مشال ریډیو هڅه وکړه چې په دې موضوع د بلوچستان پوهنتون د وایس چانسلر او یا هم د دغه داغه د مرستیال دریز معلوم کړي، خو بیا بیا رابطو باوجود مو له هغه سره خبرې ونه شوې. البته د بلوچستان په اتحادی حکومت کې شامل د مسلم لیگ نواز ګوند یو غړي ډاډ خولې چې د یاد پوهنتون د استادانو د تنخواګانو مسله به د اسمبلی په غونډه کې راپورته کوي. په دې حق له تفصیل له کوټې زمونږ خبريال ایوب ترین راکوي.
کوټه کې د بلوچستان یونیورسيټي یا پونتون استادان د تیرو دوه اونۍ څخه د زیات وخت راهیسې په احتجاج بوخت دي او اره ورځ د کوټ پر سریاب سړک ته پونتون مخ ته احتجاجي لاریون او مظاهره کوي. د دې استادانو په خبره چې د تیرو درو میاشتو راهیسې د حکومت لخوا ودوی ته تنخواه یا معاش نه دی ورکول شوی چې له امله زیاتره استادان او ملازمین د سختو مالي ستونزو سره مخ دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان یونیورسيټي د استادانو د اتحادیې مشر ډاکټر کلیم الله بړی چې مشال ریډیو ته وویل چې د صوبایي حکومت لخوا د صوبې و دیارلس یونیورسيټیانو ته د کاله دوه نیم ارب روپۍ کلیزه بودیجه یا بجټ ورکول کیږي کوم چې د ده په خبره ډیر لږ دی.
د یونیورسيټي استادان ملازمین ته له تیرو څلور کالو څخه خصوصا زموږ تنخواوې هرې دوې میاشتې بعد موږ احتجاج کوو. دا څلورمه روزه ده موږ هر کال احتجاج کوو. نو د دې ذمواره یقینا صوبایي ګورنمنټ دی، وفاقي ګورنمنټ دی او په یونیورسيټي باندې مسلط سابقه وایس چانسلر چې د هغه د غلط طریقه کار له وجې نن یونیورسيټي دا ده بنده ده. ملازمین په هړتال دي. دلته رور بندې په دا روزه مبارکې صوبایي وزیر اعلی ته هم دغه خواست وو چې دا خپل زړه او تر صوبې د ټولو لوی او زړه یونیورسيټي د پاره فنډ وکړي، استادان ته او ملازمین تنخواه ورکړي چې خپل په کلاسو په دفترو کې خپل کار وکړي.
په دې اړه مو د بلوچستان پوهنتون د مرستیال وایس چانسلر ډاکټر ظهور بازی سره په وار وار د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه پر ټلیفون جواب را نه کړی. البته د مارچ په 23 نیټه د احتجاج کوونکو مظاهرې ته د وینا پر وخت بلوچستان د حکومتي جماعت پاکستان مسلم لیگ نون ډلې د اسمبلی غړي او پخوانی صوبایي وزیر آغا عمر احمدزی وویل چې د یونیورسيټي استادانو ژغ به د اسمبلی د لارې تر حکومت پورې ورسوي. جب د خپل حلقې د بجټ 10% برخه د بلوچستان د یونیورسيټیانو لپاره ږدم. زما په فکر چې څومره هم د اسمبلی غړي دي که هغه د خپل بجټ څخه 10% برخه جلا کړي نو د 10 ارب روپۍ دا ستونزه به هواره شي. نوموړي زیاته کړه چې ډېر ژر به دا ستونزه د صوبې د اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي سره په ګډه هواره کړي، ځکه چې د ده په خبره استادان بیا په خاصه توګه د میرمنو پر سړک احتجاج د دوی لپاره د منلو وړ نه دی. بل پلو ته ډېری کارپوهان په دې باور دي چې د 13 ترمیم وروسته د بلوچستان په ګډون د خیبر پښتونخوا زیاتره یونیورسيټیانې نه یوازې د مالي مشکلاتو سره مخ شوي دي، بلکې د دې له امله د تعلیم لړۍ هم تر اغېز لاندې راغلې ده. په کوټه کې د بلوچستان نامتو خبریال سید علي شاه وایي چې د یونیورسيټیانو مالي مشکل هوارول د حکومت لومړۍ ذمواري ده.
نو درې میاشتې کېږي چې د یونیورسيټي بلوچستان او د دې سره سم بیوټمز بلوچستان University of Information Technology Engineering and Management Sciences پدید وو یونیورسيټیان کې بلکې سردار بہادر خان وومن یونیورسيټي پدې کې هم تنخواه دا وخت نسته که صرف دا درې یونیورسيټیان راوخه د دې معنی دا چې ډېر زره شزینه او نارینه چې کم طلبات طالبات دي د دوی تعلیم متاثر دي ولی که په درو میاشتو او استاد ته تنخواه نه کېور نو زه فکر نه کوم چې بیا دې هغه چینګ وکړي.
ته احتجاج کوونکو په خبره چې تاسو د بلوچستان د ډیرلس یونیورسيټیان لپاره مرکز او صوبایي حکومت شاوخوا شل ارب روپۍ نوې ځانګړي کړي، تر هغه وخت پورې په صوبه کې د یونیورسيټیانو مالي ستونزه په دغه ډول دوام ولري. دا د ونې ورده چې د بلوچستان پوهنتون کوټې د زده کوونکو شمېره د 1500 څخه زیاته ده. دا ډول د استادانو او ملازمینو شمېره د 1500 څخه اوښتې ده او شاوخوا 200 ملازمین ریټایر هم دي، څوک چې د تیرو درو میاشتو راهیسې د تنخوا او پنشن څخه بې برخې پاتې دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د جنوبی وزیرستان کوزی ضلع انګور اډې اوسیدونکو وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمن د انګور اډې سرحدي دروازه نن د وو ورځو د بندیز وروسته د پیاده خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص کړل شوی. دا دروازه د مارچ 14 په افغانستان کې د پاکستان د هوایي بریدونو وروسته تړل شوی و. د جنوبی وزیرستان ضلع انتظامیه وایي په دې لړ کې د افغانستان د طالب چارواکو سره مذاکرات بریالي شوی. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت یو پلاوی په دورځنی سفر کابل ته تللی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون رسنیو ته استولی بیان کې ویلي چې دغه پلاوی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره د سوداګرۍ په زیاتولو خبرې کوي. د خیبر پختونخوا په سواد کې د تاریخ انصاف غړو د خپل مشرانو د خوشی کولو لپاره احتجاج کړي. پرون په منګوره کې د مظاهره ورسته د دې ګوند یو ځای مشر او د قومي اسمبلی غړي سوهیل سلطان مشال لري تویل چې په خوانې وزیر اعظم او د تاریخ انصاف بانی عمران خان د لزندانه خوشی کړل شي. عمران خان د محل د حق درغلیو په قضیه کې په زندان کې دی چې د نوموړي ګوند یې سیاسي سازش بولي. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې به نن په غزه کې د روژې په میاشت کې په بشري اساس د سمدستي اوربند غوښتنې لپاره په یو پریکړه لیک رایه چول کیږي. دا له هغه وروسته ده چې روس او چین د مارچ په 22 د امریکا لخوا راوړل شوی هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې پکې د اسرایلو او حماس ترمنځ شخړه کې د سمدستي او تلپاتې اوربند غوښتنه شوې وه. د حماس او وسلوالو د 2023 کال د اکتوبر په 1 په اسرائیلو برید وکا او خواوشا 12 اسرائیلي وګړي وجل او 250 يرغمل کړل. تر اوسه یو شمیر يرغمل شوی د جوړجاړي لارې خوشی کړل شوی دي. له هغه راهیسې اسرائیلو په غزه کې د حماس پر ضد عملیات پیل کړي چې پکې د وجل شو کسانو شمیر له 2000 اوخته دي. حماس امریکا او یورپی یونین تر هغه ډله ګرځولې ده. د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مو واورید او اوس ورزو نړیوال ریپورت ته. پرون هم په غزه کې سخت جګړه شوې ده. اسرائیل ویلي چې د امریکا د نیوکو او د اوربند له هاسو سره سره به د غزه په جنوب کې خپل ځمکني عملیات جاری وساتي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوتریش د فلسطینیانو په وړاندې د اسرائیلي پوځ چلند ناوړه بلل او نیوکه یې پکړې دي. ریپورټونه وایي د امریکا او اسرائیل د استخباراتو مشرانو په قطر کې خپلې خبرې پای ته رسولې دي. په دې هر څه تفصیل زموږ همکار اسد الله لودین راکوي.
نږدې یو اونۍ کېږي چې د غزې تر ټولو د لوی روغتون الشفا په شاوخوا کې جګړه روانه ده. په دې روغتون کې ناروغان دی ردی او بې ځای شو کسانو پناه وروړې ده. اسرائیل تور لګولی چې په دې روغتون کې د حماس او اسلامي جهاد ډلې وسلوال پټ دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون یکشنبه ویلي چې د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال 4 نور کسان وژل شوي او ورسره د اکتوبر له 1 په روانه جګړه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر 2,226 ته ورسید. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش چې د شنبه په ورځ د غزې رفح ښار ته تللی و پرون یکشنبه د مصر په پلازمینه قاهره کې ویلي وحشت او لوږې د غزې پر اوسیدونکو سیوری غوړولی. هغه په غزه کې پر فوري اوربند او د ټولو هغو يرغمل شوو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه چې د اکتوبر له 1 نیول شوې دي. اياد المقدمه د غزې له تللهوي سیمه څخه په النجار روختون کې پناه اخیسته. د فرانسې خبري اژانس ویلي چې په کار ده د ملکانو خوندیتوب ته پاموشي.
پریږده چې د اسرائیل پوز د حماس جګړه کوونکي ووژنه او څخه بيغمه سي. زموږ هیڅ کار ورسره نسته. موږ خو بې ځای سوي کسان یو. د دغو ماشومانو څه ګناه ده؟ موږ له خدای پرته په هیڅ ډلې ټپلې پورې نه یو تړلي.
پرون یکشنبه هم په غزه کې سخته جګړه روانه وه او اسرائیل ژمنه کړې چې د امریکا د متحده ایالاتونو له انتقادونو او د اوربند له هڅو سره سره به د غزې په جنوب کې خپل ځمکني عملیات وغځوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش پرون په قاهره کې ویلي چې قحطۍ ځپلې غزې ته د ضروري مرستو رسولو لپاره د اسرائیل اقدام ته اړتیا ده چې ټول خندونه او پوستې لری کړي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل د پوځي ادارو مشران بیل برونز او ډیوډ برنیا د شنبه ناوخته له قطر خپلو هیوادونو ته روان شول. دوی په غزه کې پر لنډمهاله اوربند یرغمل شوو پر خلاصون او نورو مسایلو خبرې وکړې. یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې خپل نوم نه دی اخیستی د فرانسې خبری اژانس ته ویلي د امریکا او اسرائیل تخنیکي ډلې لا هم په دوحه کې پاتې دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په تورخم کې د پاکستان سرحدي ځواکونو او وفاقي تحقیقاتي ادارې د غړو ترمنځ د پرونی نښتې وروسته اوس د غلار د سوداګرۍ لپاره پرانستل شوې ده. خو ځایي کاروباریان وایي د سرکاري ادارو ترمنځ د مشکلاتو له وجې د دوی سوداګري خرابېږي، نو په کار ده چې ادارې مسلکي چلند وکړي. ځینو ډېری ورانو په اف سي او پولیسو د رشوتونو اخیستو تور هم پورې کړی، خو دغه ادارې دا الزامونه ردوي. د پرونی نښتې او د سوداګرو د غوښتنو په اړه له سیمې زموږ خبریال فرهاد شینواری رپورټ راکوي.
سوداګر او ترانسپورټران وایي چې په تورخم کې انتظامی ګډوډي او سرکاري ادارو ترمنځ اختلافات او لامل د دوی په کاروبار باندې اثر پرېوزي او رس تر بلا په تورخم کې ستونزې زیاتېږي او دوړخیز تجارت ورسره متاثر کیږي. په تورخم کې د کاستم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیه یو مشر او سوداګر واحد خان شینوار مشال ریډیو ته وایي
سلور پنځه ادارې په تورخم بارډر باندې دوی بالکل سره هیڅ قسمه کوارډینیشن نشته، یو بل سره نه تعاون کانه، یو بل حیثیت منی او بالکل چکم نه کنه. په پرسنل انټرست کې ټول لګیا دي، په نېشنل انټرست کې هیڅ حکم نه دی لګیا. په خو به داسې و چې په منتلی به چکم یو میټینګ شو، کسٹم والا به میټینګ راوخت، ټریډران به راوخت، کلیرنګ ایجنټان به روخته، ایکسپورټران به روخته، بینک والا به پاک کې شامل شو او ټول به سره کېناسته. باقاعده به ټریډر نه پوښتنه شوه چیرې څه مشکل دی تا ته، ترانسپورټر به پکې مطلب شادي کو. او اوس بالکل چې کوم ځای کنه ته سره یو ډپارټمنټ هیډ سره یا مطلب یو افسر سره میلاوېدل دا ډېر زیات مشکل کار دی.
د خیبر سوداګرو د اندېښنې په داسې حال کې سرګندې کړې چې پرون د مارچ په څلرشتمه نیټه په تورخم کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے او فرنټیر کور یعنی اف سی ځواک سپایانو ترمنځ نښته شوې او یو بل سره وهل ټکول کړي. او په دې پیښه کې د اف آی اے لږ تر لږه شپږ تنه جوبل شوي وو. او په تورخم باندې د کسټم کلیرنګ او امیګریشن عمل تر دوه ساعتو پورې تړل شوی وو. په تورخم کې د اف آی اے یو چارواکي دعوه کړې چې د اف سی ځواک یو سپایي غوښتل چې یوازې په تذکره باندې یو افغان وګړی بغیر له اندراجه افغانستان ته واړوي، خو چې کله دوی رئیسار کړ نو په غبرګون کې د اف سی ځواک کسانو په دوی تشدد وکړ. د فرنټیر کور یا اف سی ځواک لخوا په جاري شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې په تورخم کې د مسافرو زیات بیروبار له وجې دا پیښه رامنځته شوې او دواړو ادارو کسان پکې معمولی جوبل شوي. او هلته هر اداره تل دا هڅه کوي چې په مسافرو باندې نظر وساتي چې کوم وسلوال پکې تګ راتګ ونه کا. اف سی ځواک زیاته کړې چې اوس دا کشاله هواره شوې او د امیګریشن او کسټم کلیرنګ عمل بحال شوی او تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه شوې او د دغې پیښې پلټنې پیل کړې. بل پلو بیا په تورخم کې د بیربار لوجې وس هم په سلګونه د مالونو ډک گاډي د خیبر درې پلار ولاړ دی. یو ډرایور تورګول مشال ریډیو ته وایي چې په دې لار سو سو ورځې انتظار وباسي او بیا له هغې وروسته افغانستان ته اوړي.
ولات لینونه دی وروره لک وو چې ولاړ دی وروره سو کړو ولا دا بیربار ډیر زیات اوره تر بل زیاتېږي او کمی کې نه بدل دوه کې بيخي لکه دغه کې روانه ده، درغلي په کې روانه ده، قطعه ده روپي اخلي پر ځای کې.
د خیبر زلي پولیس او اف سي زواک په بیا بیا د گاډو نه د غیر قانوني روپو وخستو تورونه رد کړي. د په داسې حال کې دا چې د پاکستان وفاقي حکومت یو وار بیا افغان ډرایوران باندې غا کړای چې د مارچ یو دیرشمې نیټې پورې دی خپل پاسپورټونه جوړ کړي او پاغې دی د پاکستان ویزه ولګوي او چې چا سره دا اسناد نه وي نو بیا به په تورخم د تیرې دوه اجازه ور نه کړي. همدارنګ د تورخم هغه غاړې ته بیا افغان طالبانو د پاسپورت ویزې لرلو باوجود په پاکستانی مزدورانو باندې افغانستان ته ور اوختو باندې بندیز لګولای. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په دویم پړاو کې د افغان سیټیزنز کارډ لرونکو ته د اپریل تر 15 نیټې پورې وخت ورکړی چې له هیواد ووځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR د شمیرو تر مخه د 2022 کال تر جنوري پورې په پاکستان کې د ACC یا افغان سیټیزن کارډ لرونکو افغانانو شمیر د 8 لک نه زیات و. د پاکستان د حکومت له اعلان وروسته به په سکم یوه میاشت کې دغه لکونه افغان کډوال څنګه خپل هیواد ته ستنېږي. په دې اړه په لاهور کې زمونږ همکار طاهر جمیل خان له افغان کډوالو سره خبرې کړې. راځي چې په ګاډۍ وورو.
د مشال ریډیو اوریدونکو، زما طاهر جمیل خان او دا وخت د پنجاب سرخار د پنجاب مرکز لاهور کې یو چونګي مرصدو سیما کې موجود یم. دغه سیما کې افغان کډوال کمدي لوی شمیر تعداد کې دا غلطه پاتیکی کی دلته ژوند کوي. دلته د دې کاروبارونه دي، دلته کورونه دي، جماعتونه دي، ډيري دي. او دونکو تاسو خبرې استي چې پاکستان حکومت افغان کډوال په اړه چې کم دوی پالیسی دا اغله دوام ورکړي. نمړی مرحله کې دوی اغه به ته لیګلی خپل وطن ته خپل هواد ته چا سره اسناد نو، یعنی کې ستمبر اکتوبر میاشت کې تیر کال به اسناد افغان کډوال به ته لیګلی او وس اماغه پالیسی چې کم داغه دوام لري. او د دې دویم مرحله پیل شوه دا او دا مرحله کې ACC کارت هولډرز چې کم دي یا افغان سیټیزن کارت لرونکي اغه افغان کډوال دوی وسه بیر تخپل وطن ته لیږي او دا دوی له 15 اپریل پورې واخ ورکړی دی. نو موږ وسل ته چونګې مرصدو کوم دیرې کوم علاقې له چراغلی دغه یو دیرا کې ناشتي او دلته مقامی د ځای کم افغان کډوال دلته راټول شي او موږ هم دوی سره خبرې طریقو. سلامونه، څنګه وروره؟
خیر جوړه، الحمدلله.
څه دی نوم دی او څه کارونه کوي؟
عزیز خان مې نوم دی او د کباړ کار کو.
ها، نو دلته پاکستان کې یا لاهور کې څومره وخت نه دی رہے؟
پیدایش مې هم دلته شوه.
ها، نو دا وس چې حکومت ویلی ACC کارت لرون کی چې کم دی دوی منګ بیر تلیګو، نو وسه بوره تاسو سره چار اپتا کړي لکه څنګه چې بیا اسناد دلته کم خلق وغای لګل پولیس به بار بار راتله انتظامیه به راتله لکه سان به نیول یا به دوی ته ویل چې به تلاشي. تاسو وسه بوره چار اپتا کړي
پولیس والا راضی بس تنگول کوي مونږ نه خرچه مرچي आले او برتزي.
ها، نو 15 اپریل ته خو دا شل یا پندري شو راځي بای اختر سلورم پندم اورس تقریبا جوړیږي. نو تاسو بزئی یا سم تیارې دې بده اړه؟
نه نو سل ته موږ سل رونه نو څنګه لاړ شو؟ نو موږ کورونه سره نو مزایونه شتال د سوک.
خان حکومت خو دې بده اړه وای چې بای کورم کیو کني بس تاسو بزئی.
نو کم پلرګي په زور لګی نو هغه لایده خبر ده پر ځا خو موږ نو زو حکومت نه دا غواړو چې موږ ته دلته لګځا ټیم راکی مونګل تخپل سو وسایل مسائل جوړ کو دل تمام کاروبار نه دي صحیح حسابونه دي دام سره کلر کو بیا کلاړ شوم صفاخ نه مندي داسه خو نزو.
ها، اوردن کو تاسو اور دل مونږ سره دا کسه موجود دا غوي چې مونږ له دل ټیم زیات را کیل تا کاروبارونه دي حساب کتاب دي دا دومنه لګ وخت کې دا نشي دوی دا ارسمبالوله. نور کسان مونږ سره دیسوم خبرې کو. سلام ورو رسنګ.
وعليكم السلام، خیر جوړي؟
شکر دے جی. تاسو ویسے تاسو سمنا مخوش دلتا پا پاکستان کی
مونگ سنا 86 کی راغلی ہو او دلتا مخپل کورونا دی خپل گاڑی مو دی او ما بچان او ما شمان مو ٹول دلتا سکولونا وائی افغانستان زمونگ علی دلی امنا دی او نزایل تا لرو مونگ ومین لرو چی پاکستان مونگ تا دلتا پوخ زائی راکی او دلتا وو وسی گو.
خا، تو افغانستان تا کل تلی امنا دا غلطا
نا مونگ تلی نوی کلم نوی تلی چی راغلی اب دلتا یو بس.
ها، او دلته څه کاروبار کېته؟
زمونږ ډیلری توګه د غتو کورونا ما خپل دی، زاین ما اوس په لخل خپل دی، گاډي ما خپل دی، مونږ کاروبار کو.
او افغانستان کې تاسو د کوم علاقې وي؟ یلته د کوم ولایت څخه تاسو؟
مونږ ولایت تخار.
ها، نو دا کاروبار تاسو ولته نشي کوله؟
دا کاروبار الته کیږي نو د اوس مونږ تلی نه چې افغانستان څنګه دی او څنګه نه دی نو چلته لاړ شو کله وړاندې چي
دلته تاسو اوردل دا خبره دلته کسان مونږ سره موجود دي دوی دا غواړي چې دلته یا خو دلته مونږ له دې ټیم زیات راکی دلته پاکستان کې دلته مونږ خپل حساب کتاب راټول کو او یاد مونږ دلته پوخ زیات راکی یاد یې نن کې مونږ له دې نېشنلټی راکی مونږ له دې پاسپورت راکی مونږ له ډېر وخت وښو او دا کسان دسی موي چې مونږ دلته بیرته کله تلیم نه افغانستان ته او کله لیدل پسترګونه دي مونږ سره نور کسان هم دي سم خبرې کو. سلامونه ورسنګ.
څنګه؟
شکر د الله فضل دی، مونږ د ټول نمخ کې ستاسو مونږ شکریا ادا کوو چې تاسو مونږ د پریاد نه ځان خبروي. د ټول نمخ کې خبره خدا ده چې مونږ خپل څلويخ کال کې د پاکستان ته راغلی یو. زما سره خپل د څلويخ کال ثبوت شته دی. اول مشکل مونږ دا دی چې اسپت کم کارټونه چې مونږ ته پیور کوي یا اس اس سي کارټونه راکړي دي، اول مونږ ته په اسپیټال کې داخله نه راکړي، دا خو یو مشکل. بل مشکل مونږ دا دی چې کم ماشومان راغټ شوي دي کنه، تر اوسه پورې مونږ ته په سکول کې داخله نه راکړي، دا بل مشکل. او څلويخ کال ثبوت اول ما سره شته، مونږ چې چا راوستو، یا خو مونږ دلته پاکستان کې د خاورو نه لاندې کړل. و دا بل نسل چې کم مونږ یو راوچو، دا د دې دغم ختم شو، دا د پسپنګ تو باندې روان دي، خو مونږ ته تر اوسه پورې مشکلاتونه ډېر دي. او مونږ وطن ته تر اوسه پورې زه خپل ځان درته خصوصا یادوم، ما تر اوسه د تورخم بارډر نه دل دل تورخم بارډر سره کم دی. آیا نو مونږ چې وطن ته لاړ شو، نو مونږ به وطن کې څه وکړو هلته؟
جی اوریدونکو، تاسو واورېدلې دی دیرا کې داغه چونګیا مرصدو کومه سیمانه داغلته چې کم دیرا افغان کډوال دوی دا غواړي چې ځینې کسان داسې دي چې هغه دا غواړي چې موږ له دې لږ وخت لږ سیوا کړي. خو حکومت ته چې موږ په دې اړه مشال ریډیو نن د هوم سیکرټري پنجاب یعنی د کورنیو چارو محکمې چې کوم سیکرټري دی نورالامین مینګل، هغوی سره چې نن موږ خبرې اترې په دې اړه وشولې، نو هغوی دا ویل چې وفاقي حکومت چې کومه پالیسي د افغان کډوال پاړه، نو هغه منه به پنجاب حکومت په سختۍ منه عمل درآمد کوي. یعنی دوی دا ویل نور الفاظ کې چې موږ به ډېر کلک په دې پالیسي منه عمل درآمد کوو. پنځلسم اپریل نه پس به دا کډوال چې خپل خواخه یا خپل رضانت لل، نو دوی خلاف به موږ کاروایی پیل کوو. دې سره سره دغه کاروایی چې کله سرته ورسېدله، هغې نه پس به دریم کم مرحله ده یا دریم کم مهم ده، هغه به پیل کیږي. او هغه مرحله کې به پی او آر کارډ هولډرز یا پروف آف رجسٹریشن کم کارډ لرون کی دي، هغه کډوال به زد به عملیات پیل کیږي، او بیا به هغه هم خپل هیواد ته بیرته لیږل شي. طاہر جمیل خان، مشال ریڈیو، لاہور.
دا مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل.
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واٹس ایپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره یې شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د سواد دویش کلانې مدني فعالې حدیقې بشیر د میرمنو د حقونو په سر په استرالیا کې نړیواله جایزه یا ایوارډ ترلاسه کړې. نوموړې ته د مارچ په شپږمه نیټه د ټولې نړۍ له 22 نورو کسانو سره یو ځای د ینګ لیډر سیټیزن ایوارډ په نامه جایزه ورکړل شوې ده. حدیقه بشیر له 13 کلونو راهیسې په سواد کې د کم عمره ودونو په ضد او د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوي. نوموړې د ایوارډ ترلاسه کولو وروسته د سواد سیدو شریف ته استنه شوې، چیرته چې ورته مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان خبرې کړې دي. او په پیل کې یې د ترلاسه کړې جایزې په اړه له نوموړي پوښتنې غواړي.
زه ډېره زیاته خوشاله یم او د فخر خبره ده، بلکې زم د پوره قوم د پاره د فخر خبره ده. دا ایوارډ د 13 کالو نه زه په سواد کې د کوم عمرې د ودونو خلاف کار کوم او په تعلیم باندې او په د موسمیات په تبدیلۍ باندې کار کوم، او سره په غربت د ختمولو لپاره په سواد کې هلې ځلې کوو او خلک ته آگاهي ورکوو چې د کوم عمرې ودونو څنګه په یو جنې په صحت باندې داغې په زهر باندې او داغې په تعلیم باندې څومره اثرات دي، او جنکۍ امپاورډ کوو چې هغې ته څه سکلز زده کړو چې هغې په خپلو خپو باندې ودرولی شي او هغې چې دې نو خپل تعلیم حاصل کړي او ځانه په ژوند کې سره سو کړي.
دلته څونه مسلې دي؟ دغه تا کمی مسلې چې تاسو یادې کړې، دغه څونه زیاتې دي؟ په دې کمی کمی مسلې دي تاسو یې جره څنګه؟
د ټول نغټه مسلې چې دا هغه خوځیم نن سبا د کم عمرې په سواد کې د کم عمرې ودونه چې دي هغه 63% دي. هغه کې د 16 کال نه مخکې جنکې چې دي هغه په کم عمر کې واده شي او هغه خپل تعلیم چې دی هغه حاصل نه کړي. تعلیم دویمه مسله چې دا هغه تعلیم دی چې زمونږ جنکې چې دي زمونږ په ذهن کې زمونږ د سي ذہانت ته د خلکو چې تعلیم چې دی هغه صرف الک ته پاره دی، هغه خنخه تعلیم حاصل کی هغه سکول کالج یونیورسيټي ته لاړ شي. او جنې چې دا هغه زمونږ دا غنلې د چې هغه سین د پردی کور دا به پردی کور ته زی هغه باندې مونږ ولې تعلیم حاصل کو، که هغه س خلک چې دی هغه خپل جنکې سکولون ته لیږي هم او هغه ته هغه فیسیلیټیز په سکولونو کې نشته کم چې جنکو ته پکای. هغه تاسو سرکاري سکولونو ته ګورئ نو باغې کې یو کلاس کې د 80 نه سیوا جنه کې چې دی هغه په یو کلاس کې ناشتي، نو تاسو دا وایي چې هغه 80 جنه کو ته یو استاد به څنګه سبق وي او هغه به خپل تعلیم څنګه حاصلې؟ هغه زیات نه زیات چې سبقونه نه وای خو ټولي لبی کې یا اخوا یا دی خو ګرځي را ګرځي، نو هغه فیسلټیز چې دی هغه هغه ته نشته. د دې په وجه باندې هغه مور او پلار چې دی هغه د سکولونو جنه کې راو باسي. بل وجه چې دا تاسو وګورئ، بل مسله د غربت ته زمونږ خلک چې دی هغه د ټولو نه غټه کله چې مونږ د کومرۍ د ودونو مونږ وجه معلوموله، نو دا غینه د ټولو نه غټه وجه دا و چې غربت ته زمونږ په معاشره کې او دا غې په وجه باندې جنکې چې دی یا خرسي هغه دی ته هم تیاری چې یا د خرسي شي او یا د داغو ودونه وشي چې بس دا زمونږ یو بوج دی چې دا زمونږ لر کړلې شي.
اوس تاسو لس کاله کم کار وکړو، نو دا غې سب بدلون نه غره د معاشره کې دی کې څه کمی راغلی دی؟
بدلون خو مونږ وایو چې په یو ورځ کې خو بدل لس کاله تاسو ګورئ مونږ په ذهانت باندې کار کوو، لس کاله هم د ذهانت ته بدلولو لپاره کم ټایم دی او ډیر شی اداري هم لګیا دي چې په دې باندې کار کوي، د خلکو په ذهانت باندې کار کوي. نو بدلون خو په یو ورځ کې نه راځي، زموږ کوشش جاری دی او صحت تک خو مونږ اینو چې لږ ډیره تبدیلی چې راغلی دا خلک زموږ سره کوآپریشن کوي چې یا مونږ هغې ته ووایو چې خپلې لوڼه سکولونو ته ولېږي یا دا اوس مسلې مونږ پسې راځي دلته مسلې راوړي خپلې، نو زموږ سره ښه کافي حد تک چې دی نو اوس خلک خپل کوآپریشن کوي.
اوس ګلوبل سټیزن ایوارډ ته آسټرالیا کې ملاو شو، د دنیا په هغه 2 ماشومانو کې یا په لیډرانو کې ینګ لیډرانو کې زلمو لیډرانو کې ستاسو نوم راغی، دې ایوارډ سره به ستا ژوند کې یا ستا کار کې څونه بدلون
گورے اولنی خبر خدا دا چې زه انکرج شوم په دې باندې ماته نور حوصله افزای میله وشو. او بل خبر دا ده چې په غټ سطح باندې زما واسطې د خلکو ته ورسېدلې شو، یوازې په پاکستان کې نه پوره دنیا کې خلکو ته پته ولګېده چې دا مسله شته او په دې مسلې باندې موږ له کار کول پکار دی، موږ له واسطې تول پکار دی.
مشال ریډیو په دغه پانا په دغه پرونه باندې تاسو سب پیغام ورکوي د مور پلار ته، د خلکو ته چې د وړوکوالي واده چې د سونه لکه خانه دی یا نور کوم چې دلته کې دغه د غربت مسلې دي، سب پیغام په خپل مشال په لیار.
زما پیغام خو مور پلار ته داري چې څنګه تاسو الګ ته ګورئ هغه شان جنې ته وګورئ، او که تاسو جنې له موقع ورکئ نو هغه ډیر څه کولای شي. زموږ جنې کې ډیر زیات ټیلنټډ دي، هغه کې ډیر زیات ټیلنټ دی، نو هغې اواز جوړ شي وغي له هغه لار ورکړي چې هغې ته هغه د هغې حقدار دي.
تاسو د سواد د مدني فعال حدیقه بشیر خبرې واورېدې. نوموړي د مېرمنو د حقونو په سر په استرالیا کې نړیواله جایزه ګټلې.
دا مشال رادیو ده.
د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار درزیان یا خیاطان پریشان دي چې پروژه کې د بجلی نشتون له وجې دوی د خپلو گاکوانو د اختر جامې نشي تیارولې. دوی وایي روژه یې د مزدورۍ میاشت وي خو په سلیرش ساعتونو کې یوازې یو یا دوه ساعته بجلی لري او ځکه نو د سخت تاوان سره مخامخ دي. دا درزیان له حکومت غواړي چې لږ تر لږه پروژه کې دوی د بجلی مسله حل کړي. په شمالي وزیرستان کې د بجلی محکمې یو چارواکي مشال لیډیو ته ویلي چې دوی کلو او بازارونو ته یوازې هغه مره بجلی پرېږدي چې پورته افسران ورته څومره ویلي وي. تفصیل د عمر وزیر رپورټ کې اورو.
منصور خان چې میرامشاه بازار کې درزی توپ کړي وایي چې دغه د دوی د مزدوري سیزن وي چې کم کی او لوی اختر لپاره زیاتې کپڑے تیارې کړي، خو اوس یې دا حال دی چې د شپې خو یې کار بند وي، بجلی خوش په ورځ ویني نه.
په 24 غنټه کې تقریبا یو نیمه غنټه بجلی راځي نور نوی. اول خو به مونږ تقریبا 24 غنټه کار کولو ځکه چې زمونږ سره به 1500-2000 جوړې وي، نو هغه به جوړول وي. اوس خدا سي دا چې مونږ صرف د ورځې ورته د سولر په ذریعہ سره لګ ډیر کار وکړو، یې نه پس به کار نه کیږي. مونږ د خپل بال بچتا غروزی د ګټلو نه متاثر شوی یو. په اخیر ورځ کې چې کوم کپڑے خلک مونږ ته راکړي نو هغه جوړې نشي ځکه چې نو بس هغه خلک مونږ سره جاګاړې کو چې مونږ کپڑے جوړې کړې نه ځاتې نه مونږ په کورونو کې پټېګو.
د میرام شاه پلازا مارکیټ کې یو بل ټیلر یا درزی سراج خان مشال ریډیو ته وویل چې وړاندې به دوی شپه ورځ کار کولو، نن د بجلی د نشوالي په وجه کار اغېزمن شوی. وابډا محکمه او ځلې انتظامیه نه خواست کړي چې د یوه میاشت خو د دوی د روزګار خیال هم وساتي.
دا یو سیزن وي بیا چې په اسیا بجلی خو نه وي، بیا چې دا په دا سیزن شانه وي. 400-500 جوړه وخلی غلاګه ګندلای میژه چې کاریګرونه سره کښنوي ډېرې جوړه ګندلای شي کنه خو بجلی په وجه بیا نشي وخسته ډېرې چې بجلی وینا
شمالی وزیرستان په ټولو سیمو کې د درزیانو نه پرته عام خلک د یوې مودې نه د بجلی د نشوالي شکایتونه کړي. ځایي خلک وایي چې دغلته اوس هر کلي ته په خپل نمبر بجلی ورځي. د ځنو کلو یوه او ځنو دوه ساعته په شپه ورځ کې بجلی وي چې هغه هم اکثره وختونو کې خرابه شي. دوی وایي چې خپل ضرورتونه پې نشي پوره کولی. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علی امین ګنډاپور هم د روژې پیل نه وړاندې اعلان کړی و چې خیبر پښتونخوا کې به د روژه ماتي او پېشمنۍ په وختونو درې درې ساعته بجلی نه ځي. خو وزیرستانیان بیا وایي چې دوی په 24 ساعتونو کې هم یوازې ګنټه او کله دوه ساعته بجلی مومي. د شمالی وزیرستان وابډا محکمې نه مو چې په دې اړه وپوښتل نو د میرام شاه دفتر یو چارواکی اسماعیل خان هم مشال ریډیو ته وویل چې اعلی چارواکو همدومره بجلی چلاولو او د لوډ شیډنګ کولو شیډول ورکړی دی. د یادونې ده چې د پیسو ورکولو نړیواله اداره IMF هم پاکستان ته ویلي چې د وړیا یا رعایت باندې بجلی ورکولو لړۍ دې بنده کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
او اوس هم د نن ورځې د دې ګړۍ په پای کې د روژې میاشتې ځانګړې لړۍ کې د مفتي ذاکر الله ذاکری واز اورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو ورور پختنه کړی دا چې ځینی علما دي هغه د دینی علم اهمیت ثابتای او نور کسبګر او د نور علوم لکه طب، هندسه او د قانون او د صنایع مبارکی چې کوم علوم دي د هغه ته به د سترګو باندې ګوري چې آیا دا کار صحیح دی او کوبد دی. نو د دې خبرې په جواب کې به زدمره درته ویم چې الله تعالی جل جلاله چې څومره انبیای کرام را لګل دي دا په دوو برخو باندې تقسیم دي. یو تشریعی انبیاء کرام د شریعت راوړی دی او هغه د دینی امور په حق لا او د اخرت په حق لا باندې د خلکو لارښوونه کوي. او دویمه ډله د انبیاء کرام هغه انبیاء کرام دي چې هغوی د تکوینی امور د پر راغلي دي. په دې خاطر انسانیت تر لګل شوې دي چې انسانیت ته په دنیا کې د دنیا د آبادولو، د ځمکې د آبادولو او د انساني ژوند د پرمختګ او ترقی په خاطر باندې هغوی ته د ترقی د لارې خودل د فرایض انجام کوي او دا هم انبیاء کرام دي. امام غزالی رحمت الله تعالی علی فرمای چې کسبګر خلق چې مختلف کسبونه او علمونه داوی سره دی دا واړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د انبیایو وارثان دي. د دینه معلومیږي چې کوم انسان دینی علم کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار باندې رواني او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ظاهری او باطنی علوم د تر لاسه کړي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وارث دي. همدارنګه هغه کسان چې کسبګر دي یا نور علوم تر لاسه کړي دي دا واړه په دې کې شامل دي. اول راز حضرت آدم علیه السلام ته کله چې الله عز وجل آدم علیه السلام په ځمکه باندې خلیفه مقرراوه نو دا غنه دا امتحان و نه غسته چې تبا مون څنګه کې، روژه به څنګه نیسی، حج به څنګه کې او زکات به څنګه ورکې، بلکې دا غنه دا پښتنه وکړه د اشیاء په اړه کې. نو که تاسو چیرته وګورئ دا یو دنیوي پښتنه ده. ولی ځکه چې آدم علیه السلام الله عز وجل د دنیا د حاکم او د خلیفہ په توګه باندې را لیږه نو په دې خاطر باندې د آدم علیه السلام نه د دنیاوی امور په اړه کې پښتنه وکړه. بل خبر دا ده چې الله عز وجل نوح علیه السلام سره د پیغمبر او هغه ته حکم وکړ وصنع الفلک باعیننا ووحینا، زمنګ په مرسته او زمنګ د وحی مطابق ته کښتۍ جوړه کا. سورته هود 10 نمبر آیات. نو په دې کې الله تعالی جل جلاله خپل پیغمبر ته د کښتۍ جوړولو حکم کوي او وی چې وا وحی نه زمنګ د وحی مطابق. نو لکه څنګه چې دینی علوم وحی شوی دا همدارنګه د کارونو او د کسبونو وحی هم د الله عز وجل له خوا راغلی ده. او د داوود علیه السلام مبارک الله تعالی فرمای وعلمناه صنعه لبوس لتحصنكم من باسكم، منګه هغه ته د زغرو جوړول خودلیو د دې لپاره چې د جنگ نه تاسو ځان خوندي وساتئ، د دشمن نه د خوندي ساتلو په باره کې. الله عز وجل هغه ته د زغرو د جوړولو هنر وروخه. کله چې دا ورته وروخو نو هغه به دا جوړول. نو الله عز وجل دا غ صفت بیان کړی دی په قران کریم کې. د دینه معلومیږي چې فوزی علوم تر لاسه کول دا هم د الله عز وجل، او دفاعی امور تر لاسه کول دا هم د الله عز وجل په حکم باندې دي. او په دې کې هم انسان د داوود علیه السلام غوندې عظیم پیغمبر وارث ګرځېدلی شي. الله جل جلاله فرمای وشددنا ملکه منګ د هغه واک او زواک ډیر قوی کړو. نو د یو قوی حکومت او د قوی زواک او د قوی فوج او د قوی دفاعي سیستم وجود چې د فرض عین د لازمی او ضروری دی. نو په دې خاطر باندې یو دولت باید ډیر قوی او د هغه زواک باید ډیر جوړ او قوي او مضبوطي. ستاسو ورور مفتي ذاکر الله ذاکری د دبي د اوقافو مشاور د دینی امورو.
دا مشال رادیو.